السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم پدې او ساته خبرونه کې را سره تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ اوړي او په کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی نن په آذربایجان کې د هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو یوازینۍ لار ده، او د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له څوارلسو ولسوالیو څخه په پنځو کې سخت جګړه روانه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته، د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو مهم خبر له افغانستان سره تړلی خبر دی، او هغه دا چې امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې 15 کاله له طالبانو سره سیرو، او بیا د ګوانتانامو د 15 بندیانو سره تبادله سو. نن یو بیا د امریکا په شمالي کارولینا کې د امریکا د پوځ په محکمه کې حاضریږي، او که چیرې د مجرمو پیژندل سي چې له پوځه تښتېدلی او د دښمن په وړاندې په مبارزه کې غلطي کړې ده، نو شایي په عمر قید محکوم سي. بل خبر د عراق څخه دی چې وای عراقي ځواکونو نن د رمادي شهر په مرکز کې د دغه شهر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی، او په دغو عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. رمادي د می په میاشت کې سقوط وکړ او د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ونیو. خو اول د افغانستان کورنی خبر ناورو.
بله، مرزی احمد زید افغانستان د دې سات مهم کورنی خبر ناورو نکوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم د جمعې په ورځ کابل ته راشي، بریتانیا خپل یو شمیر سرتیری هلمند ته استولي، او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. پوره خبرونه ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ کابل ته راشي. انډین ایکسپرس ورځپاڼې د هند بهرنی چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې مودی به کابل ته د سفر پر مهال له افغان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ هم پرانیزي. ویل کیږي چې د ملي شورا پر دغې نوې ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې نوي میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د هند په مرسته د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې، او ټاکل شوی و چې د 2011 کال تر پایه د جوړېدو چارې بشپړې شي، خو له ټاکلې مودې څلور کال وروسته دغه چارې بشپړېږي. بریتانیا ویلي چې خپل دیرش سرتیری د افغانستان هلمند ولایت لیږلي سو هلته په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بریتانیا لندن ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د بریتانیا دیرش هوایی او 60 تنه نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي سو افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. دغه ورځپاڼه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله وایي چې دغه ځواکونه به په مستقیم ډول له مخالفینو سره په جګړه کې ونډه ونه لري. په افغانستان کې د بریتانیا جنگي ماموریت تیر کال پایته ورسید، خو لا هم په دې هیواد کې نږدې 450 بریتانوي پوځیان د روزنې او ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
دماغ کماندو خاص و قطعات و محل تا استا هلمند فعلا دمونگ دا اردو تر کنترول لانده دی. مونگ پا هلمند که پا سنگین، خانشین او نور و زایو که تا اردو نلرو.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان لوی سرنولی وایي چې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د وژلو د پیښې په اړه 15 تنه تورن کسان نیولي دي. د لوی سرنولی ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی سو دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي.
چې د افغانستان د لوی سانوال لخوا با صلاحیت هیئت ټاکل شوی ده، چې دا هیئت مکلفیت لري چې دا موضوع قانوني همه جانبه وسیری او نتیجه د افغانستان لوی سانوال ته، رئیس جمهور ته او ملت ته وایي.
سوبرز وړاندې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې نامعلوم وسله والو د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې یو دوه میاشتنی ماشوم هم پکې شامل وو. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار تاسو وړاندې کړي.
اوریدونکو یو ور بیا سلام، زه فرشته جلال زیم په مکرې دې ساعت نړۍ مهمو خبرونو ته. امریکایي پوځي بو برکار بچی په افغانستان کې خپل پوستې وتلی او ډیره موده له طالبانو سره سیر وو، نن په شمالي کارلینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا د پوځ په وینا بو برکار بچی 15 کاله د طالبانو پرمته کې تیر کړل، له پوځي خدماته د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برکار په محکمه کې مجرمو پیژندل سي، د دشمن په وړاندې په مبارزه کې د غلطۍ له امله په عمر قید او له خدماته د تیښتې په جرم په 15 کاله باندې محکوم کېدل شي. بو برکار په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل چې د جنوري په میاشت کې به د سوریه د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبرې اعلان ته وویل چې دا خبرې په سویس کې کیږي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوښتنه ملاتړ وکړ. په سوریه کې د بحران په اړه د خبرو دوه مخکنۍ دورې د بشار الاسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې. په سوریه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه روان ده چې له امله 2.5 لکه کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو نن د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي د روان کال د می په میاشت کې سقوط وکړ چې د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر شکست و. د عراق د پوځ د تروریزم ضد څانګې ویان نن وویل چې ځواکونه یې د رمادي په مرکز کې د دولتي ودانیو په لور د پرمختګ په حال کې دي. صباح النعماني وویل چې د عراق هوایي ځواک هم په دې عملیاتو کې دوی ملاتړ کوي. د بوسنیا پولیسو نن خبر ورکړ چې لشتلژه یولس تنه مشکوک کسان یې د اسلامي دولت یا داعش سره د ارتباط په تور نیولي دي. دغه کسان د بوسنیا پلازمینه سرایو کې نیول شوي دي. د بوسنیا د بوسنیا کروات خود مختار سیمې د پولیسو یو ویان نن وویل چې دا مشکوک کسان په دې تور نیول شوي دي چې په سیمه کې له تروریستي فعالیتونو سره د ملاتړ لپاره مالی مرستې راغونډولې او د داعش لپاره خلک جلبول. او د ایران د بارنوی چار وزارت ویلی چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په اړه مختلف نظرونه او مخالف دریځونه لري. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي، خو سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نو ویل د سعودي عربستان نوی سفیر به ډېر ژر په تهران کې په کار پیل وکړي. او اوس په زمام کار سباون کاکړ د افغانستان د ځینې ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان براګ وي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه صفر، هرات اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 8، غزنی اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2، بامیان اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 19، او په بدخشان کې باران وري د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولس مشر غنی په آذربایجان کې دی او نن د دې هیواد له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات در اوستلو یوازنۍ لار ده. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له 1416 څخه په 15 کې جګړه روانه ده، خو د دفاع وزارت وایي چې د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره تازه دمه عسکر لیږل شوي دي.
کوماندو او د خاصو قطعاتو هلته استا هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی.
دا قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد لمیشتو قومونو غواړي چې د ټاپې د پروژې لپاره کول سره لازمه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. او د هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دا کوي چې مشکوک هلیکوپټرو د سه شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوال کوس کړی دي.
تیر شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تایرې کېناستې هلته د ایشان کاټه کړه.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې په هلمند کې دروان امنیتي وضعیت او د غلطه دروان چوکړو پړه یو ګرځې میز لرو. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا په صفا ډول واوري. ولسمشر غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په برخه کې خبرې کړې دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت د وین مرسیال خیر الله آزاد د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې د اقتصادي همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ به ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې هم د یاد هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې ډیر مهم او ګټور غنی. اجمل تورمان پر رپورٹ لري.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د ولسمشر غنی کوربنه ده او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ولسمشر له دغه سفر په اقتصادي برخه کې د غنو لاس راوړنو تمه لري. په دې اړه د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې راغلي چې په دغه سفر کې د منځنۍ اسیا د یوادون لپاره سلاکار شاکر کارګر، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د مالی بهرنیو چارو قانونو ترانسپورت او بو او برېښنا خر جوړونې فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیر الله آزاد د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغه سفر کې افغان ولسمشر له خپل آذربایجاني سیال سره د دریو اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ د یاد هیواد لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم خبرې وکړي.
په دغه سفر کې ټاکل شوی چې افغان حکومت له آذربایجان سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او دغه شان په اقتصادي برخه کې دي، خو تر ډیره به بس د لاجوردو د لارې په بیا رغولوي چې افغانستان له دغه لارې ګرجستان او اروپایي هیوادونو ته ترانزیتي دهلیز پرانیزي. د آذربایجان تر سفر وروسته به ولسمشر انقرې ته ولاړ شي او دغه هیواد له چارواکو سره به هم خبرې وکړي.
د ملي وحدت حکومت د کال له پیله تر اوسه ولسمشر منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته څو ځلي سفرونه کړي دي. چین ته د سفر او د اقتصادي تفاهم لیک د لاسلیک ترڅنګ څلور اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر سفرونه او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د اقتصادي همکارۍ ژمنه د ولسمشر غنی نورې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. قزاقستان، ایران او ترکمنستان ته د ښاغلي غنی سفرونه او د اقتصادي همکارۍ د تفاهم لیکونو لاسلیک کول او اوس یې آذربایجان ته سفر افغانستان سره د سیمې اروپایي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ نوې باب بلل شوی دی. خو دغه سفرونه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټې لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه حسیب الله موحد د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ډیر مهم ګڼي، وایي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره باید لازمي هڅې ترسره شي.
د جمهور سفرونه چې کوم په منطقوي لحاظ او په جهاني لحاظ ترسره کوي، دا ډیر ښه دي چې مخکې له مخکې افغانستان په خپل په منځ کې د خصوصا د شورا نمایندګانو ته د قراردادونو متن دیتا وسپاري چې دوی خبرې وکړي او دوی یو ښه تصمیم ونیسي، ځکه چې موږ نفس د قراردادونو او د روابطو ښه دي، خو چې په متن چې ملت د افغانستان خبر شي او دوی ښه غور ورباندې وکړي
دا به ډیر خوي. تر دې مخه افغان حکومت ویلي چې نړۍ د وادونو په کچه یو اجماع جوړ شوی چې د افغانستان او سیمې د وادونو ترمن اقتصادي پراختیا د دې اجماع یو برخه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته هم سفر وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر وایي دغه سفرونه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټور وي چې ولسمشر غنی په افغان ادارو کې فساد له منځه یوسي او له دې سره به د افغانستان اقتصادي اړیکې د سیمې او نړۍ له وادونو سره رنگ واخلي. په ورته وخت دغه سفرونه له امنیتي نظر هم د افغانستان لپاره مهم ګڼل کیږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دغه سفرونه د اقتصادي ګټو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت او له کابل سره د سیمې د هیوادونو د سیاسي همکارۍ په پراختیا هم خپل اغیز لري.
و امریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له مقاماتو سره د اقتصادي همکارۍ په برخه کې خبري کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې دایمي ثبات دراوستلو یوازنۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه یو پرېکړې لیک هم تصویب کړ چې پر اساس به پر طالبانو لګول شوي بندیزونه پر ځای پاتې وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي ویل د دې پروژې افتتاح خودل چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانی د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرسیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونه وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا هلمند د ولایتي شورا مشر وایي چې د هلمند د څوار لسول سولایو څخه په پنځو کې جګړه روانه ده، خو پر وړاندې د ده په خبره لازم اقدامات نه کیږي. د دې شورا رئیس کریم اتل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د هلمند جنگ ته تدابیر ډیر نه کړی شي، دا ولایت به په بشپړه توګه سقوط وکړي. خو د دفاع وزارت وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر لیږلي او ډیر ژر به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کندوز ښار د لنډمهاله سقوط څخه درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانې جګړې ته پاملرنه ډېره نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیاته اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسېږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګ د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخته خرابوي، نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسېږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسېږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کېږي.
ښاغلی اتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کلا، نوزاد، مرجې او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت ناوخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلي دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې کدا ولایت یو ځل د طالبانو لاس ته ولوید، بیا نیولې خوب، خیال او محال کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت ته کافي اکمالات لیږلي دي. د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د هلمند د وضعیت په اړه وویل چې دا ولایت
وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
فعلاً جنگ ته کنټرول اس اکمالات
طریقه اوس مهال جنگ تر کنټرول لاندې دی. د حواله لارې اکمالات شوې دي او د امنیتی ځواکونو روحیه خده. موږ اوس په نورو لارو هڅه کوو چې د وضعیت د لاخه کېدو لپاره سہولتونه رامنځته کړو. یو شمېر کمانډو ځواکونه هم د هلیکاپټرو په واسطه هلته کوس شوي دي. اوس په خپله په سنګین ولسوالۍ کې او د سنګین په ښار کې ملي اردو حاکمه ده. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي.
د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډېره د قینات وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې وډله ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او پکې چچني، یغور، پاکستانی او عرب جنګیالي جنګیږي.
پروان خبری سات کې وړاندې اوري چې د قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو څخه غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د سې شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځینې جنګیالي ښکته کړي دي.
تیره شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تیارې کېناستې، هلته یې داعشان ښکته کړل.
دا هم اوري چې د هند صدر اعظم راتلونکو څو ورځو کې کابل ته رسیږي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ به چې هند جوړه کړې ده پرانیزي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. د قومونو سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د قومي شوراګانو د مشرانو په غونډه کې ویل چې د دې پروژې پلي کېدل د هیواد ثبات، اقتصادي وده او پراختیا تضمینوي او په کار ده چې قومونه یې ملاتړ وکړي. د قومي شوراګانو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازمه همکاري کوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم افغان حکومت په خپله خاوره کې د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د امنیت ډاډ ورکړی، خو د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې له میشتو قومونو غواړي چې د دې پروژې په بشپړولو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ونډه واخلي. په دې مناسبت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د قومي شوراګانو د استازو یوه غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل وویل چې د ټاپي د پروژې پلي کېدل په هیواد کې د ثبات، اقتصادي ودې، پرمختګ او پراختیا ضمانت کوي او قومونو ته پکار ده چې له بشپړولو سره مرستې وکړي.
د دې هیواد په ملي، سیاسي او اقتصادي برخلیک کې د قومونو او ولسي جوړښتونو ونډه د ملا د تیر حیثیت لري. زموږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ دا پروژه په قومي حمایت کامیابۍ ته ورسوو. موږ باید خپل خلک او ولس په دې متعقین کړو چې دا د ولس ملکیت دی، ولس په خپل مال ساتنه کوي.
د ټاپي د پروژې کار چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي، تېره اونۍ د څلور واړو هیوادونو د مشرانو لخوا د ترکمنستان په مری کې پیل شو. د دې نلیکې اوږدوالی 1300 کیلومتره ښودل شوی چې شاوخوا 250 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. چارواکو دا هم وویل په دې پروژه به د آسیایي بانک شاوخوا 10 میلیارده ډالر ولګیږي او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به بشپړه شي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او حکومت به ځینې هر کال څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. یادنه لیکه به د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه کویټې ته ولیږدیږي. په غونډه کې راټول شوو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هر ډول مرستې وکړي. فراه ولایت د قومي شورا استازي انجینر عبدالکریم افضلی وویل
کوم وخت چې په افغانستان کې کوم حالت راځي چې د هغه ګټه ټولو خلکو ته وي، نو ټول خلک د هغه ملاتړ کوي. د دې ملاتړ لپاره د فراه خلک حاضر دي. زه انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوم د فراه خلک هم په دې باندې پوسویسي دا ملی پروژه یوازې د فرا د خلکو نه ده، خو ملاتړ یې د فرا په خاوره کې د دوی وظیفه او دنده ده.
همدارنګه د هرات ولایت د قومي شورا رئیس عبدالله هم ورته ژمنه وکړه.
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات به استان موقع مکان
زه هم د لرغون هرات د خلکو د سراسری شورا پاستازی توپ سل پسله کې د دې پروژې ملاتړ کوم. زه باور لرم چې دا پروژه به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي.
چارواکو دغه پروژه د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه وګڼله او ویل چې له پلي کېدو سره به په ټوله سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ او افغانستان به پکې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو مهم واټ په توګه ثابت شي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هیلیکوپترو د سې شنبې په شپه د ننګرهار په سرورو دولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش جنګیالي ښکته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې دا ډول مسایل په جدي توګه وڅاري، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه دقیق رپورټ نه لري. قسیم سولمل په رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د مشکوکو الوتکو په واسطه د افغانستان خاورې ته د وسلوالو د انتقال ادعا کېږي. اوس د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي انتقال کړی دی. سناتور جمعالدین ګیانوال د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې عمومي غونډې ته په دې اړه وویل:
تیره شپه د سرخرود ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه طیارې کېناستې، هلته یې داعشان کاته کړه. باید دغه موضوع جدي وڅېړل شي. د هغه سره د امنیتي ارګانونو سره چې آیا دا واقعیت لري که نه لري، نو دغه ډېره مهمه موضوع ده.
د افغانستان مشران جرګه همداراز په ننګرهار کې د خلافت په نوم راډیو د فعالیت د بندېدو غوښتنه کوي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو او د والي ویان د توله خوګیاڼي هم له رسنۍ سره په خبرو کې د تور غره په لمنو کې له هلیکوپترو څخه د تورو کالو لرونکو وسلوالو د پلي کېدو مسله تایید کړې ده. له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وه چې مشکوکې الوتکې په ځینو ولایتونو له هغې ډلې بغلان او بدخشان کې وسلوالو ته اکمالات رسوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له دې وړاندې ویلي وه چې داعش ډله په افغانستان کې پیاوړی بهرنی ملاتړ تړ لزان سر لري. هغه مسله چې د دفاع وزارت هم تاییدوي، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې په سرخرود ولسوالۍ کې د الوتکو له لارې د داعش غړو د انتقال په اړه بېخبري څرګنده کړه، خو دا یې رد نه کړه چې ټولې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړ لزان سره لري.
ما از پایین کردن داعش در ننګرهار
د وی مشت داسې راپور چې ننګرهار کې د داعش کښته کېدل تایید کړي نه دی وړاندې سوي، خو په دې کې شک نسته او موږ دا نه ردوو چې که داعش دی طالب او یا هم حقانی په بشپړه توګه بهرنۍ ملاتړ له ځان سره لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمپل ویلي وه چې داعش غواړي ننګرهار په سیمه کې د خپلو فعالیتونو په مرکز بدل کړي. د چارو کارپوهان داعش یوه نړیواله پروژه ګڼي چې استخباراتي کړۍ یې د خپلو اهدافو لپاره تمویل او تجهیزوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هندي رسنیو دغه ودانۍ د هند له طرفه افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیکه تحفه بللې ده. ویل کېږي چې د دې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیون ډالر مصرف شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده، تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې. د دغه پروژې کار په 2008 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدی. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای، خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نسو. په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه، دا تایید کړه چې د دغه ودانۍ 96% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي وو، خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګېدلي. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانی دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د 190 چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوي. په دغه ودانی کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو او تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنوی لپاره ځانګړي سوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او راي د خبرونه نیمه تر رسیدلیو. فرشته جلال سید مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ سي. د هند ورځپاڼې انډین اکسپرس نن د هند بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکي په حواله وویل چې نریندر مودی به په کابل کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مرسته جوړه شوې پرانیزي. د برېټانیا حکومت وایي چې دیرش عسکر یې د هلمند د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د ولایت ته استولې دي تر څو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د برېټانیا لندن ټایمز ورځپاڼه ویلي چې د برېټانیا دیرش هوایی او شپېته نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي څو د افغانستان ځواکونو ته مشوره ورکړي. امریکایي پوځي بوبرګډال بچی په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلې او ډېره موده له طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا پوځ وایي بوبرګډال بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل، له پوځي خدمت د تیښتې او له دشمن سره په مبارزه کې د غلط چلند په تور محاکمه کېږي او کچېری مجرم و پیژندل سي لشته لږه په یو مورید کې په عمر قید محکومېدلی شي. عراقی ځواکونو نن د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د رمادي ښار د روان کال په پسرلی کې د اسلامي دولت وسلوالو یاداش ونیو. د عراق د پوځ د تروریزم ضد ځواکونو ویان نن وویل چې د دوی هوایي ځواکونه د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل د جنوري په میاشت کې به د سوریې د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبریالانو ته وویل چې دا مذاکرې په سویس کې کیږي خو دقیقه نیټه او د دې خبرو ځای یې لا نه دی څرګند کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوڅ ملاتړ وکړ. په نوی ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېد او وری واخیست چې لږه لسنه پکې ووژل سول. د هند امنیتي ځواکونو یو ویاند ویل چې د الوتکه د هند سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې درانچې شرط در الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. او روسیه خبرداري ورکړ چې د نورد سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به د روسیې د بالټیک سواحلو ګاز جرمنی ته لژدولو څخه راوګرځوي او اروپا ته به تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر پرون په بروکسل کې وویل چې دواړه خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکی، اقتصادي او مالی چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې د هلمند د وضعیت په اړه ګرځې مې زورې خلاهې مخکې له مرزي احمدي څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ښځو د فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا د آریا او عدالت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا یو بجه تر غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د ښځینه فوټبال فدراسیون مسؤل زهره مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د کلبونو په ګډون په اونۍ کې درې ځلې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ څخه هدف د ښځینه لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول په ګوته شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جام سوزکی سیالۍ په لړ کې د بنګلادیش پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د روانې پنځمې په ورځ د افغانستان پر وخت شپږ او دیرش دقیقې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دوه ورځنۍ تمرینونو وروسته هند ته لاړ سو د هند په سیالۍ کې ګډون وکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سپ پلاتر او د اروپا د فوټبال فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د اتو کلونو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیتونو څخه منع شول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دغه اقدام پرون وکړ. هغوی د غراز نقدی جریمه شوی هم دی. د فوټبال د اخلاقی کمیټه په خبرګون کې سپلاتر ننویل که سم سمادن د سندبل شوی خو د فیفا لپاره تل مبارزه کوم. د بلاتر او پلاتینی دند د اکتوبر په میاشت کې په فیفا کې د مالی فساد له امله د نوي ورځو لپاره وځندبل شوی. خو دواړو تورانو کسانو د فساد ادعاوي رد کړي دي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت خراب شوی. د ملي وحدت حکومت له جوړېدار وروسته د دې ولایت په 15 ولسوالۍ او د ښار په 14 امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده. د هلمند سیمه ییزو چارواکو اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی که مرکزي حکومت د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو امکان لري هلمند سقوط وکړي. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث رابللی. په دې بحث کې راسره مېلمانه دي پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده، د پوځي چارو کارپوه جنرال محمد یوسف ځاځی او د ټلیفون پولی کرا سره په بحث کې ګډونوال دی د هلمند د والی ویان عمر ځواک. میلمنو ته خراغ لاست ویم او زه هم رحمت الله افغان یم. ځواک صاحب، که د هلمند امنیتی وضعیت وروستای معلومات را کې مهرباني بدوي.
فعلا تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ولسوالیو باندې، چې په هغو کې د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو ساحې هم پکې شامل دي، تهاجمي حملې وکړلې چې په دې کې شمالي برخه او تر څنګ جنوبي برخه هم د هلمند شامله ده. تاسو معلومیږي وضعیت تر ډېره بریده اوس د نن ورځ نه معلومیږي یو څه نورمال شوی دی، او هغه ساحې چې دښمن ورباندې بریدونه کړي وو هغه تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونو دي فعلا جنوبي برخې وې وسلوالو مخالفینو په خانشین، مرجع او نورو ولسوالیو بریدونه وکړل، چې خوشبختانه خانشین ولسوالۍ کې تر ډېره بریده هڅه وکړله چې ولسوالۍ تر داخل شي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې وپتل چې هغه ځای کې دفاعي سیستم وکړي او اوس له هغه نه په خپلو عملیاتو سره نور هم ساحه پراخه کړي او بشپړه خانشین ولسوالۍ امنیت په خپل لاس کې ونیسي. تر څنګ یې فعلا په مرجع ولسوالۍ کې هم د افغان قوتونو لخوا عملیات روان دي، او تر څنګ یې تېره شپه په واشیر ولسوالۍ کې هم جنګ شوی چې تقریباً په تېره د دوه نفره موږ افغان قوتونه ټپیان لري او وسلوالو مخالفین هم تلفات لري، او د دې څخه دواړه د وسایط هم افغان قوتونو ته لاسرسی دي. خو فعلا وضعیت نسبتاً دریو ورځو نسبتاً دوه ورځو وړاندې د هلمند ولایت تر ډېره بریده ښه شوی دی، او هغه ساحې چې کافي اندازه د قوتونه موجود دي خپل غواړي چې دفاعي حالات ته ووځي او ترجیح حالات ته ځان برابر کړي. سنګین ولسوالۍ کې هوایي حمایه د افغان قوتونو لخوا څخه صورت نیولی دی، چې په هغو کې هم هغه حالت چې دوه ورځې وړاندې وو هغه حالت نسبتاً تر کنټرول لاندې نیول شوی چې اوس کوم داسې خاص مشکل نشته دی. د سنګین په ولسوالۍ کې د بازار او د ځینو ساحو څخه ولسوالۍ او د قمندانۍ باندې اندښتونه د دښمن له خوا څخه صورت نیسي. خو بیا هم فعلا په هغه اندازه چې وړاندې شوی وو او هغومره مشکل دی. هلمند ولایت که چې یادونه وکړو یا ورته وکړو د څو ورځو وړاندې نه اوس یو څه تحت کنټرول نیول شوی دی.
اخونزاده صاحب، تاسو خپله د هلمند د ولایت یاستئ، ځواک صاحب دا خبره وکړه چې په هلمند کې امنیتي وضعیت له پخوا نه ښه شوی ده، د تاسو معلومات څه ښایي؟
زه فکر کوم تعدید وسلتم ډیر په لوړه کچه دی، او جنگ وسم په ډیر شدت سره په سنگین ولسوالۍ کې روان دی. چلته یو صرف یو قرارګاه د اردو چې ده هغه هلته پاتې ده، نوره منطقه ټوله طالبانو په لاس کې ده، چې و د سنگین دا اوس حالت چې ده وسم جنگ د یو ساعت لپاره ملته نه دی بند سوی، معنی وسم ادامه لري. او نور هغه مهم نقاط چې د اشاره ورته وکړل د والی صاحب ویان په نورو نقطو کې هم وس جنگ ادامه لري، لکه د واشیر ولسوالۍ چې د مرجع ولسوالۍ ده او ناصراج ولسوالۍ ده او د خانشین ولسوالۍ ده، هلته تر اوسه پسې جنگ بند سوی نه دی، هلته وس تعدید وجود لري، هلته وسم د طالبان د خواص عملیات تر سره کیږي، ازمر په د امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې یا پر مرکزو باندې. زه فکر کوم تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ پیشرف په هلمند کې تر دا اوسه چې موږ تاسو سره ناشته پیشرف نه لري، او طالبان پرمختګ سو دغه د خواص پرمختګ سو دی، په لاره کې پرمختګ کیږي. نو تر اوسه پسې ام ایساب کوا او خارجان چلته یا دوه ګروپ چې کلی دي، د امریکایان د خواص یا د برتانیې د خواص کوم ګروپ کلی دي، هغه هم تر اوسه پسې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی، ثانیه ته نه دی داخل سوی او زموږ د امنیتی اورګانو سه وای کومک وسره تراوس پس کومک نه دی سوی چې مثبت تاثیرات ته غلری واقعا کچيري د کومک وکي کدا چې زموږ امنیتی ځواکونه پرمختګ وکړي به دا غو کومک تراوس پس ز فکر کوم ناممکن وي چې پرمختګ په داسره کې لګدا و چې وجود دی پرمختګ وکړي.
جنرال صاحب د جګړې موسم پای ته رسیدلې ده ژمی ده تابان په ژمی کې جګړه پای ته رسیدي په هلمند کې لا جګړه توده ستل سوې ده سي لته چې په هلمند کې جګړه ورستر بل زیاتیږي او خوي کیږي او تودیږي نورم
دا چې جګړه ولې په هلمند کې په دغه سړو وخت کې اغه پیدا کړي ده شدت پیدا کړي نه تر په هلمند کې نور ولایتو کې هم چنان یو خو دا هغه ستونزې وي چې په دیولس او دولس او تر تقریبا د 14 کالو کې د موږ حکومت جدي پاملرنه ورته ونه کړله چې بلاخره هغه ستونزې باعث د دې کیږي چې دښمن نور هم جرأت او مورال پیدا کوي. بلې طرفه د حکومت بعضې کړنې هغه د سرتیرو د افسرانو په مورال باندې ډېر منفي اغیزې لري. دا د جګړې او هغه اساسي مسایل دغه دي. محلي ادارو کې خصوصا د هلمند ولایت کې ډېر زیات ناخوالې ورکې موجودې دي. ډېرې زیاتې ناخوالې موجودې دي. سیستم د امنیتي ادارو د موږ داسې جوړ شوی دی، داسې ترتیب شوی ده چې قمندان په خپل پسر دی، رئیس ارکان په خپل پسر دی، عامر امنیت په خپل پسر دی، قمندان د قوردو پر خپل پسر دی. یعنی دا هماهنګي نشته. حتی اړوند ادارې چې هغه په وزارت پسې اړه لري هغه هم هماهنګي نه دي.
جنرال صاحب وایي چې هلته په د امنیتي ځواکونو ترمنځ سالمه همغږي نه ده موجوده. واقعا داسې څه شته چې من کې سالمه همغږي نه موجوده او جګړه وګدا سي مخالفان چې شمیر ډیر کم ده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکي او جګړه لا پسې توده کی.
موږ ولایت مقام چې تل هڅه کړې ده او په دې برخه کې تر څو هغه انتقاصونه او یا هغه مشکلات د باندې له خاطر په افغان امنیتي ځواکونو کې یا موجود دي او یا هم نور څوک یادونه کوي چې یا مهنګي نشته ده یا په دې مابین کې همغږي نشته. تر مو د ولایت مقام خلای جناب والی صاحب په همدغه باندې دی چې تر څو کچیرې داسې یو شی د دې مابین کې موجود وي دا له منځه باید جوړل شي. اوس هم د موږ تاکید پرې باندې دی، تل مو هڅه په دې باندې کړې ده ځکه مخکې ده وکیل صاحب په جریان کې دي چې دغه څومره وخت راهیسې دغه ویل کېږي چې دوی تر مابین همغږي نشته. هغه مسؤلیت چې ولایت مقام لري، هغه مسؤلیت چې خپله جناب والی صاحب لري، خپل مسؤلیت را فکرای دی او دوی ته په هر وخت کې ویلي دي او ته دغه مفوري موږ پروګرام چې دوی خپل مابینو کې ناست دي او یا هم په جنگ رهبری کوي تر اوسه داسې شی موږ خپل نه دی لیدلی چې هغه د دې ترمنځ د هماهنګي نه وي یا د دې ترمنځ هماهنګي وجود ونه لري. موږ خپل مسؤلیت را فکرای دی او تعقیب ولایت مقام ور باندې کړی دی او دا چې شاید ځینې مشکلات موجود وي دا نه وایي چې سل په سلو په ځینو ځایونو کې مشکلات ترته وي. شاید مشکلات د نصاحو کې موجود وي، خو د مشکلات د رفع کولو لپاره موږ مخکې تاکید کړی وو، سم تاکید کوو او سم په دغه د مصرف یو چې خپل د نظامي قانونو په راس کې چې خپل جناب والی صاحب د ولایت مقام تل حسن سم دی باندې دا چې هغه مشکلات د دې تر مابینځ کې چیرې موجود وي او یا هم موږ په دې باندې پوه شو چې د دې تر مابینځ مشکلات موجود دي د هغوی د رفع کولو لپاره نهایي هڅه کوو. خو د هماهنګۍ په اړه باندې چې زیاتونه وکړه د دې موږ پرې خو موږ کوم د سټینګ او د سټک نه د کیندلې او بیا هم چې موږ ووینو خپل هغه وخت کې د ولایت مقام له طریقه څخه چې خپل جناب والی صاحب دې برخه کې د نظام شورا رئیس دی هغه خپل حسد هیڅ وخت نه دی غوي.
اخونزاده صاحب کته ستاره سو هلمن ولې د جګړې ګرم مرکز ده؟ کوم عوامل دي چې وسلوال مخالفانو هلمن انتخاب کړی او ولته جګړه ګرم ساتلې ده؟
تاسو ګوریو خو په ټول افغانستان کې چې په داتیر کال کې ډیر زیات جنگونه په ټول ولایتونو کې بزین اکثر ولایتونو کې وسول لکه د پاریاب ولایت، بیا بدخشان او بیا کندوز یا ننګرهار. د دې غټ عوامل اول درې څلور مهم نقطې چې غواړم چې براغوته اشاره وکم بیا راسم هلمن ته. یو نقطه مهم تمه دا و چې موږ کم داسې یو انتخابات ولرل چې تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله زموږ ټول سیاسیون نظامی او ملکی ټول په انتخاباتو سره مصروف و او هیڅ امنیت خاص توجه و نه کړل چې په بنیادی کار و نه کړي چې په نیو کال کې په ګرمۍ کې به پر موږ څه حالت راځي دې ته خاص توجه و نه کړل موږ دې مشکلات سره مخامخ شولو او دوه موضوع دا و چې خارجان چې په قوتونه چې په دې په مهم ولایتو کې چلته تعدید ډیرو زیاتو په غو کې الته وزور درلودي هغه ټول ولایتونه د انتقال پروسه و چې هغه ټول خارجان ووتل او دا غوسره ډیر په معلوماتو په ارشی باندې سمبال و او هغه په هوایي کومک باندې سمبال و هغه یو خالیګار امن سوله دریم موضوع بیا تر هغه چې خطرناکترینه موضوع هغه دا و چې داسې حکومت رامنځته شو چې هغه دوه حکومت دي یا قدر توم چې رهبران یا تر رهبران دي او هغه موضوع دا خپل ډیر یو منفي تاثیرات په ټوله عموما افغانستان کې پر امنیت باندې واقعا تاثیرات ځان سره درلودل او زموږ پر سربازانو باندې پر کم قومندانان چې د جنگ په ډګر کې جنگیږي پر هغه باندې ډیر منفي تاثیرات ځان سره درلودل او د دوی کشمکش چې دلته په کابل کې او دا اوس چې جریان لري تاسو ګوري پر سر جمهوریت کې ډیر مشکل داخلي ډیر مشکلات سموږ په ډیر مشکلات وخته یو نو دا مشکلات چې پر ټول ولایتو تاثیر وکي خصوصا هلمند خو تاسو ته معلومه ده چې اول د طالبانو رژیم چراله تاسو ته ټول کپیا کډر توال سم چې اټیا پس د هلمند څخه تشکیل ورهبری د هلمند پلاس کې او هغه ټول افغانستان ونیو به او پنشیر تاسو ګورئ د هلمند څخه ټول افغانستان اداره کوي او دا او تشکیلم د ټول د افغانستان د هلمند څخه کېدی وخت کې چې په بده په کندوز کې به جنگ کېدی یا بدلته په پروان ولای کې جنگ کېدی تشکیل به ټول رهبری بیم د هلمند او تشکیل بل تجلبزار کې د جنگ په ډګر ته به خلک راوسته کېدل ټول د هلمند څخه
یعنی خزاده صاحب ته د فکر کې چې د هلمند کې د مرکزی حکومت ضعف او د هلمند کې طالبانو قوت د دې بای سوي ده چې هلمند کې امنیتی وضعیت خراب سي او خو دلته جنرال صاحب کوي بل ټکی ته اشاره وکړو کو تاسو خو د سیول کېدل د افغانستان استخباراتي او کشمیر مال اورګانونو د سیول چې پاکستان غواړي چې د کوټه شورا یا طالبان چې په پاکستان کې د هلمند انتقال کې اومدارنګ د سیول کې چې ایران غواړي د ټاپي پروژه چې له هلمند څخه تیریږي نامنه پوښتنه باندې مخه ونیسي څومره دا دوه خبرې واقعیت لري
استخبارات یا د سیمه هیوادو هڅې د نن نه دي دا تقریبا څلوي ښکاله کیږي چې ادامه لري خو زه د یو نظامی افسر په صفت تاسو ویل شم چې دا منطق د منلو وړ نه ده او څوک چې کار کوي هغه پلمې دي منځ وړي او څوک چې بیا کار نه کوي هغه بیا پلمې کوي موږ هر څه باید په دغو مسایلو باندې ورواړو چې ګورې زه یو نظامی افسر یم زه چې د حکومت کړنې دغه ما مورال ولې ضعیفه کیږي زه شجاعت لرم زه مهمات لرم زه وسلې لرم زه هر څه لرم د حکومت کړنې د حکومت غیر قانوني کړنې دا باعث کیږي چې زه د یو افسر لوتبه افسر د افغانستان ما باندې تاثیر وکړي او ما د مورال باندې تاثیر وکړي زه حاضر یم چې خپل وطن نه دفاع وکړم او کوم یې شپه ورځې کوم مګم زه هغه شیمن نشته چې زه دښمن وځغلوم زه امورال ما سنشته چې دښمن زه تعقیب کوم
ته بهرني عوامل کم بولی داخلي عوامل
مطلق زه ردوم زه ګوره زه اردویم زه نظم یم زه استخبارات یم زه وزارت داخله یم زه حکومت یم زه دولت یم زه مطلق دا چې دوی هڅه کوي مګم په دغه شان چې ما په هر څه باندې تاثیر وکړي سبا ما ماشومان او خزم د کور نو باسي درز نه شم منلای
ځواک صاحب د دې موږ په بحث کې ګډونوال ملمانه جنرال صاحب دارنګ عبدالحی اخونزاده صاحب تر ډیر زیاته پورې د دې جګړې عوامل کورنی بولی نه بهرني یعنی تاسو دوی سره موافق په دې مسله کې او بل همدا چې یو بل سوال تاسو له مرکزی حکومت نه د هلمند د امنیتی وضعیت د کنټرولولو لپاره کومک غوښتي دا او دوی درته کومک رسولې کنه
بلې مرکزی دولت سره موږ د کچې برابر حق وکړې باندې په جریان کې چې د اوس مده پر سره ورنه بلکې ملک د خپل خپل جنوالي سي مرکز په سفرونه کړی چې په هغه کې د نړۍ سره جمهور سره دی او تر څنګه شورا عملیات سره وزیر دانش شورا سره په دې کې ګډون کړی دی او جناب رئیس خپل وعده ورسره کړی دی چې هلمند ته به په خاصو برخو کې او په ځانګړو برخو کې اولیت ورکوي تر څو چې هلمند ته یو خاصه توجه واوري دوی او تر څنګه په دوه برخو کې تر مخه امنیت کوي چې د امنیت کوم ساحو کې چې وسلوال مخالفین تاروکات لري او یا هم دښمن په کوم ساحو کې غواړي چې افغان امنیتی ځواکونو سره وځي او یا صحیح تر کوشش لاندې ونیسي هغه د نړۍ په ټینګه حمایت کوي او هغه د نړۍ کې د دښمن ماتې ورکړي تر څو افغان قوتونه وتوانېږي چې خپل ساحه په خپل ولکه کې ولري. اوس نو څو ځلې وزیر صاحبانو هم هلمند ته شورا باندې ترغلي دي چې سفر کړی دی، وی هم دغه وادي کې دی او دغه موږ یو خاصه توجه یې راړولې و مخکې له دې نه چې هلمند کې داسې مشکلات پېښ شي. خو بیا هم یغه کوم چې مشکلات شته، ستونزې شته، خو مرکز هغه هر څه موږ کومه وسته دې ته نه دی پوری د مرکز کومه هم څه ده لیدي مشکلات دي، مشکلات موجود دي په لوړ سطح د مشکلات. خو بیا هم د دې د رفع کولو لپاره په کافي اندازه قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو حقیقت کولای شي چې د هغوځینو کوم ځای کې چې تعرقات د دښمن وي هغه په خپل ټول کې ولري. خو اوس هم دښمن په یو منظم چریکي جګړه کې چې یو ځل په یو ساحه باندې
په
بل ځای باندې برید کوي، په دې اساس باندې د مرکز توجه مخکې له وخت چې تقریبا څو وخت تیریږي اوس بیا هم سنگین جګړه کېږي، بیا هم په واشر کې جګړه کېږي، هم یې زمبولي او بیا د افغان سیند کې
یو
توجه راغلی ده. خو بیا هم اوس هم مرکز واده کړی ده چې یوه خاصه توجه به هلمند ولایت ته راځي.
ځواک صاحب وایي چې په هلمند کې همدغه ځواکونه چې پراته دي کېدای شي د دښمن مقابله وکړای شي، او تاسو موږ ګورو هر وخت د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې له مرکزي دولت نه غوښتنه کړې. دوی وایي چې موږ ته کافي اندازه سرتیری رسېدلې دي، تاسو دوی خبرې سره موافق یې؟
زه اول دا شی وایم چې دوی سفرونه سوي دي، موږ سالي ځلې کړي دي. تاسو وګورئ چې هر څه سفرونه سوي دي، د امنیتي ارګانونو دلته چې وزیر صاحبان کلیل دي، شورا په تلاش تشریفاتي هلته یو غرمې ډوډۍ وخوري بیرته ماښام ته راستون شي، هیڅ موږ دغه امنیتي ارګانونو لپاره چارواکي چې دي هغه هیڅ ولسوالۍ ته سفر نه دی کړی، هغه پوستو ته سفر نه دی کړی چې د غوالت څنګه دی. هغه ته ورته وایي چې دغه حکومت وادتي ملي چې جوړ شوی دی تر دا اوسه په سنګین ولسوالۍ ته نه وزیر نمایینه نه د وزارت دفاع نه مساکلات چا سفر کړی دی، نه نوزاد چا سفر کړی دی، نه خانشین ته چا سفر کړی دی، نه مرجع ته چا سفر کړی دی. صرف شورا کې تیاری زکشته چې هغه بیا یو ملک دی وو میدان څخه بل میدان ته ولاړ شي، هلته ډوډۍ وخوري، تشریفاتو کې تا ورته دغسي بیرته دغه کې تی ورسته پر کاغذو باندې خبري وسی، برنامه جوړی سی او جلسه ونی ولسی په غوړس بیرته دوی راځي کابل.
یعنی امنیتی ځواکونه
هیڅ اقدام مثبت اقدام تل نه دی سوی. ګوره تاسو ګورئ دا وسیل من په څه حالت کې دی، ولسوالۍ ټول د سکوت په حالت کې دی، دوی د نه شو دوی غونډه د شورا امنیت سوی دی بیل مشورو بیل دغه کاغذونه د لیډ کیش ډکیش ټکیش یو مثبت اقدام تل په یلمن کې نه دی سوی تر اوسه په سید امنیت تر وستل لپاره، او هیڅ یو اداره قوي تصمیم وجود نه لري د یلمن د جوړول لپاره. زه فکر کوم چې دوی خبرې دی یلمن یو موضوع دا چې زموږ حکومت توانین لري په هلمند کې زور نه رسیږي د طالب مخونیستا، یو یا دوی غواړي چې د هلمند ولایت یو امتیاز غونډې او توپه غونډې طالبان ته ورکي چې هغه په سولې کې د ډیر قوي دریز څخه هغه موقف ونیسي، او په سولې په خبرو کې یو ډیر په قوي توګه د سولې خبروسي ته خره شامل سي. دا معنی د هلمند سقوط کې ګوره که هلمند کچیر سقوط وکي، دا معنی چې د سولې په خبرو کې کچیر طالبان ګډون کوي، دا معنی چې طالبان ته باید په دې حکومت کې 50% واک غوته ورکول سي. نو یا به د معاملې په خاطر د هلمند باندې معاملې کې زموږ دولت یا کوم د سولې خبرې زمرد هم سایه واد سره کړی دی، دوی چې سره دوی چې موږ ډیر نږدې سوي نږدې کېدل به دغه چې هلمند دوی ته په توفه کې ورکی او هغه به ډیر قوي موقف څخه په سولې کې وګډون کی. بل موضوع د تشکیل موضوع چې تا ویل په هلمند کې 3000 کل اردو دی او 12500 نظمی عامه پولیس او د سرحدي پولیس یا مالی پولیس یا ملي پولیس دي، تقریبا 1000-2000 تشکیل جوړوي. په تشکیل کې موږ دغه لرو، لکن هلته حضور چې لري زه په ډیر په دغه سره وایلی سم چې معلومات ډیر قوي معلومات لرم، هلته به 50% د دې تشکیل هلته حضور لري، معنی 50% هلته حضور نه لري، معنی اوس 2000 کې به هلته زه درته وایلی سم چې تر 12000 یا 14000 هلته نور ځواکونه وجود نه لري، او هغه هم دا رقم حضور لري چې هغه هم داسې ته پرکسوي دي چې وخت چې مشکل پیښیږي پولیس سوي وای د تشکیل حضور د دې په تشکیل کې دی، په هغه تشکیل حضور دلته غوونه نفر وجود نه لري، دا ګره دوی د لاسې دی اردو د لاسې دی اردو بیا وای پولیس کې مشکل دی، دا ټول امنګم پولیس نه لري، او د دې په تشکیل کې مثلا سل نه پاره دلته شل نه پاره ناشتي یو پر بل باندې پړیا چی اوس او اداره موږ د ملکی اداره دغه شته والی صاحب پر نظامی ارګانو باندې پړا چی هغه دغه کې غپلاتې کړي توجه نه کوي، خپل وظیفه پسې توګه هغه بیا سوي چې والی صاحب خپل کمزور دی خپل په کارو کې پاتره راغلي دی مختنس به ولې سیر ابري نه لري.
وکیل صاحب ورستی معلومات داسې دي چې د برتنوي سرتیری بیرته هلمند ته داخل سوي دي، تاسو معلومات څه خی؟
داخل سوی دی هغه مخې ته ټول دوه میدان دی، یو د خپل د شورا میدان دی چې تر اوسه هغه هلته د اکلیل دی، او یو 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 ډویر میدان دی چې په ګرمسیل کې ته موقعیت لري، او هلته امریکایان دي، او دوی چې کلیل دي شورا میدان ته کلیل دي. خو تر اوسه مخکې ما اشاره وکړله چې زموږ د امنیتي ارګانو سره کوم همکاري نه ده کړې، وایي همکاري او تر اوسه ثانیې ته داخل سوی نه دي، کوم مثبت اقدام تر اوسه نه دی کړی د امنیت راوستلو کې، ځکه چې جنگ اوس هم زور اخیستی او طالب پرمختګ کوي. موږ امنیتي ارګانو کوم پرمختګ نه دی کړی او نه دوی همکاري تر اوسه ورسره کړی. اوس به وګورو چې په آینده ورځو کې به څه کېږي. خو یو شی دی، تر اوسه تاسو وګورئ د مرکز څخه یو لوړ پوړي چارواکي هلمند ته نه دی کړی چې د جنگ رهبري په لاس کې واخلي، د خارجانو هغه همکاري را جذب کړي، ځکه چې کچیرې وزیر ولاړ سي هغه کولی شي چې د خارجانو څخه ډېر جدي په عجلانه توګه کومک وغواړي. هلته تر اوسه نه یو مین کړلی، نه یو وزیر کړلی دی، او ولسوالۍ د سکوت په حالت کې دي. ټول
جنرال صاحب، بهرني ځواکونه تل په جګړه کې ډېر ګټور تمام شوي دي. کچیرې برتانویان بیرته ځي هلمند ته، هلته د جګړې کې ونډه اخلي، څومره ګټوره تمامېږي تاسو له نظره؟
ګوره، زه په کل کې ویلی شم چې نه تنها ګټور دي بلکې ناکام دي. ګوري، په 14 کالو کې ډېر یو لوی قوت په افغانستان ته راغو چې بین المللي ټولنه او ناتو ډېر مجهز. تاسو ګوري چې وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی، او تروریزم نه دی منځه لاړ، او دهشتګرد نه دی منځه لاړل. ګوري، دا د جګړې ګرمولو په خاطر دی دلته راځي. ها چې میدان ګرم یو، او یا دا دی چې تدابیر ورته نسی او ته دښمن دی منځه وړي، دا کوم لوی مشکل کار نه ده. کنه دغه لپاره قوت لري، توانایي لري، جنرال لري، وزارت لري، یعنی ټول ساختارونه دي، حکومت، دولت او بین المللي ټولنه په څنګ کې لري. او ته بیا کله ته نه ناکامه کامیابیږي، ته اقلا هغه کس چې په څپلې باندې راځي، په څپلې باندې راځي او یو توپک نه پېږم چې د کوم دی راکش کړي، او ته دغه منځ نه شوړې. زه بیخي زه مطلق زه د منصوبینو د افرادو شجاعت د سوال لاندې نه ده، هغه د ډېر احترام وړ ده. زه هغه سیستم ته وایم چې دغه سي جګړې ګرمې ساتلې دي.
خونزاده صاحب مخې وټی کې ته اشاره وکړله چې په تشکیل کې سرتیری زیاتې، خو په عمل کې کم دي.
ارشه لري، هر شی لري،
سرتیری کم دی، خیالي سرتیری دی.
زه هلمند ولایت یو دوه کاله مخکې په یو سفر لاړم، وغه چیرل مکولی، او زه مسول دی امنیتی ادارو دی چیرنیز، وغه ومه چې ما باید دوی نه تاسو اعتبار وکي چې ټول رانه وتخول. نو یو حاضر نشو دی، ما دی سوالو دی پاره دی حاضر نشو، زه زکه چې غیر جانبدار یو مسلکی افسر
ورم. یعنی جنرال ست په دې نظر چې د امنیتی سرتیرو په مورال یا د امنیتی سرتیرو په پداکاری او قرباني کې هیڅ شک نشته، خو مشکل په چارواکو کې ده. اخونزاده صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه د جنبندۍ په توګه درته ووایي، څه باید وسي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت کنټرول سي؟ څه باید وسي؟
زه یو اپلای وای ټیک ته اشاره کوم چې په هلمند کې 10,000 برتانیې قواوی په هغه وخت کې په 2006 کال کې 2006 کال کې هلمند 80% سکوت وکړي. دوی چلته حضور درلود، دوی چې رهبري واخیستل د هلمند سکوت یې وکړي. په دوی سیاسي مسایل دوی چې د ځان سره ګټه 40% تاوان 80% ځان سره لري. او په هغه وخت کې موږ د مساکلا د ولسوالۍ د سکوت شاهدان یو. په هغه وخت کې چې کجکی ولسوالۍ د صرف مرکز پاتې
و، سم سکوت کې ولسوالۍ لاس په لاس کېږي، مساکلا سکوت کو، سنگین سکوت کو، نوزاد سکوت کو، سم لاس په لاس کېږي.
او معنی دوی تک ما درته ول چې دا اول او اول بنسټ د هلمند ولسوالۍ د سکوت هم په هغه وخت کې شو چې دوی هلته حضور درلود. د 10,000 کسو اوس د حل لار درته راځم. د لارې دوې لارې لري. یو لار عجل ده چې دا اوس د ولسوالۍ د حالت څخه راوباسي چې باید عجل شي وسي. یو بنیادي اساسي ده چې په آینده کې د هلمند لپاره باید څه وسي. موقتي لارې دا ده چې د هلمند لپاره باید اول خو زموږ امنیتي کلور پوری چارواکي چې باید ولاړ شي هلمند ته، شتون د دوی ته ډېر مهم دی، ځکه چې د خپل سربازانو د خو مورال به اوچت کیږي چې دا زموږ وزیر یا زموږ مهم دی، زموږ په څنګ کې ولاړ دی. اول ته به د غزي په نقطې چې دوی ته یا درواغ او حقیقت نه ول کیږي د هلمند څخه غبن پیدا کی واکان کې دوی غواړي. هلته باید د هلمند په جنگ کې دوی ته سیالت دشتون ولري چې برته نورمال حالت راګرځ ده. یو دوم بیا د خارجان سره په صدقانه ډول باید هوایي کومک وسره وکي. کاوایي کومک په صدقانه ډول خارجان زمرد امنیتی ځواکو سره وکي. زه فکر کوم چې ډیر عجل به د ولسوالۍ سکوت څخه راوباسي. دا دوم. او دریم خبره چې د اساسي بنیادی کار باید چې شو وسي اساسي د هلمند لپاره. زوم د هلمند خلک ته باید په دې رهبری کې د هلمند په هر نقاط کې هغه ته ځای ورکول شي، هغه په د دولت خپل ځان وویني، او دغه باور او اعتماد چې وس د لاس ورکړي پر دولت باندې هغه بیرته لاس راوي. په ګرد هلمند په ټولو ادارو کې، په لوړپور ادارو کې یو د نه هلمند شتون نه لري. نه قومندان د زون، نه قومندان د پولیس، نه قومند والی، نه قوماوند والی، نه قومندان د کل اردو، نه د نظامی امنیت، نه د هیڅ څوک نسته. هلمند ته نسته، او پر دې دولت باندې باور کیم، په دې خاطر څوک سره همکاري نه کوي. په هلمند
جنرال صاحب، که د بحث د وروستۍ پوښتنې په توګه، یعنی دا بحث تر جمع کې
کوم کوم کارونه باید وسی، دولت کوم کارونه کی، خلک کوم کارونه کی، ترسو په هلمند کې امنیتی وضعیت خسی؟
ګولې ما همیشه ویل دي کوم چلنج چې موږ لرو د دغه حکومت نه، زه په ډیرو برخو باندې غرض نه لرم. ګورې یو خو کچته دغه څو ادارې، وزارت دفاع، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، څارنوالي او محاکم مو د دې ول لاس نه اداره شي، د دې وسر حکومت نه باید خلاص شي، د اتو سر او شل سر حکومت نه باید خلاص شي، د دې یو کس د ادارې لاس ته باید راشي. او دا خلق صلاح د دې ولري او خپل خپل واقعي وساتي چې یو قماندان بدلولی شم، کینولی شم، مجازات کولی شم، جزا ورکولی شم. نو زه په دغه متيقنه یم چې د افغانستان وضعیت د ښو کېدو خواته دی او افغانستان کې من نظم او امنیت راځي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د هلمند په اړه د ازادي راډیو نننۍ بحث. له درنو میلمنو نه چې په بحث کې راسره ګډون وکړي ډیره زیاته مننه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدان است.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڑیونه واره.